دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې 11 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري ګړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. کولومبي د نړۍ او سیمې د چارو نه ځان خبرو. د اسرائیل مومن نه د دې وخت خبرونه.
په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکي تختول شوې دي. امریکایي سینټ په پاکستان د 14 جنگي الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی. او د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څیړونکي خپل یو وروستي رپورټ کې ویلي دي چې په دې هیواد کې په قیدیانو د اعدام د سزا په عملي کېدو کې زیاتوالی راغلی. اوس خبرونو تفصیل. د معلومه وسلوالو تیر مخام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تختول دي. دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره تللي وو چې تختول شوې دي. سیمیزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبی وزیرستان په توی خوله سیمه کې پرون رامنځته شوې. دغه سیمه د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام د لمشال دوست سره په خبرو کې د دې نه کسانو د تختول کېدو خبر تایید کړی دی. د دې په خبره په تختول شو کې د چاو تنګي ډیم پروژې مشر دوه جیولوجیست یا زمکپوه او د تکنیکي عملې کارکونکي شامل دي. لا هم کوم وسلوالې ډلې دغه کسانو د تختونې ذمواري نه ده منلې. امریکایي سینټ په پاکستان د 14 جنگي الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی. پرون د زیارت په ورځو د امریکایي سینټ یو یا غړو د قرارداد په مخالفت او څلیریشي په حق کې رای ورکړي. وړومبی که څه هم امریکایي سینټرانو په پاکستان د 14 جازونو خرڅلاو تر پوښتنې لاندې راوست او وی ویل چې پاکستان د دوی په خبره د امریکا غیر یقیني ملګری دی، خو په پای کې یې پر اسلام آباد یا جازونو د خرڅلاولو د تړون ملاتړ وکړ. که څه هم د ریپبلیکن ګوند غړو د دغې تړون مخالفت کوو، خو هغوی پر دې خبره مطمئن کړل شول چې امریکا به په پاکستان دغه جازونه په رعایتي بیه نه خرڅوي. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او ثبات یوازنۍ لار د سولې خبرې دي او دې لړ کې به اسلام آباد خپل کردار د څلور اړخیزه کمیټې د فیصلو په رڼا کې جاری ساتي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان محمد نفیس زکریا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه وویل چې مسلې په جنګونو نه بلکې په مذاکراتو هواریږي. ویان زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا څلور اړخیزه کمیټې د پنځمې غونډې لپاره هم سلا مشورې روانې دي، خو تر دې دمه نه ده ټاکل شوې چې دغه غونډه به کله او کوم ځای کېږي. د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې نیم پوځي ځواک رینجرز ته د نور اختیاراتو ورکولو نه انکار کړی. د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ پرون د کراچۍ بدامنۍ کیس د اورېدنې پر مهال د رینجرز هغه د کراچۍ د بدامنۍ کیس د اورېدنې پر مهال د رینجرز هغه غوښتنه رد کړه چې دوی ته په یاد خار کې د جلا تاڼو جوړولو او پایار د رچ کولو اختیار ورکړل شي. سپریم کورټ ویلي دي چې دغه واک عدالت نشي ورکولی او باید چې د دې لپاره قانونسازي وشي. د روسیې یو لوړپوړي چارواکي ویلي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو پر لور روان دی او روسیې سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې پلي کړي. د روسیې د انرژۍ د وزارت مرستیال یوریسین تیورین پرون وویل افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ ایشیا او جنوبي ایشیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. د انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف رامنځته شوی دی. په دې مقاله د انسټیټیوټ مرستیال فریاد یار د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د داسې یو انسټیټیوټ جوړېدل مهم وبلل. وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره د داسې مرکزونو موجودیت ضروري دی. راپورونه وایي چې د ترکیه او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شمیر راپورونه وایي چې د ترکیه او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږمشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د زیارت په شپه اوبو کې ډوبه شوې وه او مړي یې پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راایستلي. ترکی چارواکي وایي د کښتۍ نه سپرلۍ ژغورل شوي دي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څیړونکي خپل یو وروستی راپور خپور کړی او په دې هیواد کې یې په قیدیانو د اعدام د سزا په عملي کېدو کې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل راپور کې نه یوازې د فرانسویو بلکې په ایران کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو په اړه هم معلومات خپاره کړي دي. د دې راپور د خبرېدو پر مهال ښاغلي شهیدی ویل:
My latest report contains information regarding a wide range of issues.
نوموړی وایي زما په روسي راپور کې د بیلابیلو مسلو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. په دې کې د فرانسوی په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تیر کال کې لږ تر لږه ایران کې 968 قیدیان په دار ځړول شوي چې دا په تیرو دوو لسیزو کې د فرانسویو تر ټولو لوړه شمېره ده. همدارنګ د ښځو او جینکو په وړاندې د امتیازي چلند په اړه هم په دې راپور کې معلومات راټول شوي دي. شهیدی ویل نړیوالو قوانینو د فرانسوی سزا ډیره محدوده کړې خو په ایران کې د غشمیره حیرانوونکې ده. امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تیره میاشت یې نیولی و عراقي چارواکو ته سپارلې دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیره شپه خبریالانو ته ویل سلیمان داود البکر وروسته له هغې عراق ته وسپارل شو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. او اخري خبر د کرکټ د هندوستان په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شلوریزه کپ د کوالیفاینګ مرحلې په یو لوبه کې پرون افغانستان هانګ کانګ ته بشپږ وکټو ماتې ورکړه. دا اوس د مهاله د مشال خبرونه. اوس هم د احمد الله نه د کرنسی وبایو بخنه غواړم له ریاض مساخیل نه د کرنسی وبایو د موسم حال.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا لسټ یا پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپیا 45 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.5 روپیا او 1.5 روپیا او یا پیسې. یو یورو په 1.5 روپیا لس پیسې او 1.5 روپیا شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا اتیا پیسې او په 30 روپیا. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیا 50 پیسې او په 30 روپیا 55 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 50 پیسې او 1 روپیا 250 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیا 203 غستل کیږي او 206 غتیا خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو او پیښور کې وریز او باران وي. کوټه کې د تودوخه کمه درجه یو او لوړ دیار لس. پیښور کې یولس او اتلس او بنو کې دولس او شل درجه پورې پاتې کېدو امکان دی. اوریدونکو خبرونه او د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ. نامعلوم استوالو تیر مخام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکونکو تختولې دي. امریکایي سینټ په پاکستان د اف 14 جنگیل وتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی. یو کارپو وایي که افغان حکومت او طالبان په خپل دریس کې نرمی راولي نو هیڅ ګرانه نه ده چې مذاکراتي عمل بیا شروع شي.
امریکا او یو این په دې راضی شي چې طالبانو لیډرانو نه دا کنډیشن لري چې نو طالبانو والا اعتبار خوند پیدا شي او طالبان د هم په ځان کې له گنجایش پیدا کی.
په جنوبی وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او د ځایي ولس د ستونزو د حل لپاره ټولګوندي غونډه شوې ده.
مسجد کوم په مشکلات شه دای د خپل وطن در به در شوی دی. دا غیر ډیر مسائل دی. نن چې کوم را غونډه غوښتي و دا غیر مسائل دی او جاګر کاولې دی پورا د رپورت کاولې دی پورا کوم ته هم پتا ولاګیږي.
د سیمونو لن نور هم راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راوزم ګډومبه موضوع ته نه پیژندل شي. واستوالو تیر مخام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکونکي تختول دي. دا کسان د اوبو د یو بند سرنه لپاره روانو چې تختول شوی دي. سیمه ایزو پاکستاني او چارواکو ویلي چې پیخه د جنوبی وزیرستان په توي خوله سیمه کې پرون رامسته شوې ده. دغه سیمه د ډیورن کرخې ته نږدې پرته ده. په دغه اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د شلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام او پټیر اسمل خان باندې د خوشحالي ادارو چارواکو مشال ریډیو تویلی منلې دي چې د شپږم په 13 ورځنه نه سرګندا کسانو د شلی وزیرستان سب ډویژن باندې تحصیل توی خلانا د قبایلو د ترقیاتی چارو د ادارې نه حق سونی ولی تشتولې دي چې په کوم شه د دغه ادارې ډایریکټر عتیق بنگش مرستیال ډایریکټر ڈاکٹر الیاس او پور نو تشتولی کشی دی بدرگی کسون او ڈرائیورون شامل دی پا دغا با ریکشی می دی سلی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام سر تماس ونی وان او پشتنا می زنوکڑا چه انتظامیہ دی تشتولی و کسانو دی رخوشی کولو دی پارا سا حل زلی لگیا کری دی آغوی واوی آغوی بارا بجی کامنس که وڈی دی چاہ دی مدوری نوی خلصی امین برا کیا یوں کوم را خواہ دی کوم را پتا کوم یاد دیوی چھ دغا چارواکی دے توی خلاب پسیم اکشے پیو نوی وڑو کی ڈیم لگیا کار دے جائزے دے پارا حالتا ورا غلی و چھ دینا سرگندہ تشتا ان کیو پا منگولو ورا غلل سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د سیلاب مسعود راپور مورده وردون کو دغه تختول شوی کسان چې دی دا نه دی منګوي چاته خدا نه حکومتي کارکون کې دی چې نه پیجندل شو وسلوالو تختول دی وسره زمنګا دویم راپور ته پاکستانی چارواکي دی دا کوي چې سوارلس افغان طالب وسلوالي نیولې دی په دغه اړه باندې تفصیل په دغه راپور کې وو
ل پاکستان څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوی چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو څوار لس افغان طالبان نیولې په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي ویلي ل نیول شو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي پاکستانی ایران رسپانه هم د ځینو پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي کنه تر اوسه څه نه دي ویل شوي سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزویک خبریال دی وایي د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب بشان نه دي شامل
کېږي چې درې څلور ځایونه نیول شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو دی ولایت دي او دوی داسې خلک دي چې په ځمکه کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړک له امله په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي ځینې یا دوباره خپل کتابونه شروع کړي یا کوم جماعت کې کوم پیش امام سره درس وایي یا چیرته او تاکونه نیولي هغه ته اوسیږي
تاسو یې د پاکستاني چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شو کسانو سره د حساس سیمو مهمې نقشې ځینې اسناد او نور وسایل موندلې دي دا کسان په داسې وخت کې نیول کېږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ وس پښتنه دا چې آیا دا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا د غلطه پرمیشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبرې وکړي کنه بل انګیزه به ولري دا مې د نیوز ویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزی څخه وپوښتل
دا ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دا چې مهم مشران دي چې جنگي طالبان وي یا کمانډانان دي هغه د دې خطر چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي نو په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي خو دا ښکاري چې دا ځل دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول یا هغوی ته یو پیغام ورکول
سمی یوسفزی چې د طالبانو او په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي وایي پاکستان تر ډېره نشي کولی چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي د نوموړي په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان یې پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت ته هم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي کوټه هغه سیمه ده چېرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په ازادانه توګه فعالیتونه کوي غونډې کوي او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم دغلته ده چې د کوټې شورا یې بولي تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه و لیدل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو هم د پاکستان او افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او ثبات یوازنی لار د سولې خبرې دي او دې لړ کې په با اسلام آباد خپل کردار د سلور اړخیزه کمیټې د فیصلو په رڼا کې جاري ساتي. پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان محمد نفیس زکریا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه ویلي چې مسلې په جنگونو نه بلکې په مذاکراتو هواریږي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباده ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا په یو شمیر ملکی او خارجي چارو خبرې وکړې. د افغانستان مفاهمتي عمل په اړه د یو تپوس په جواب کې چې ګنې افغان طالبانو د مذاکراتو دپاره ځینې شرطونه ایښي او داسې حال کې ښکاري مذاکراتي عمل به وځنډیږي. ویاند وې جنگونه د مسلو حل نه وي او مسلې په مذاکراتو حل کیږي.
د پاکستان مسلسل دا دریس پاتې شوی چې افغانستان کې د تلپاتې امن او قلارۍ دپاره سیاسي مذاکرات یوازنۍ قابل عمل لاره ده او دا د مفاهمتي عمل په ذریعه ممکن ده چې د افغانانو د خوښي مطابق وي. د پاکستان او نورو دوه کوارډینیشن کمیټې غړو ملکونو کردار د سهولت کارانو دی او د څلور اړخیزه کمیټو غونډه کې د دې خبرو سره اتفاق شوی دی چې د مذاکراتو شروع کولو لړ کې به ټول ملکونه خپل خپل کوشش کوي. دې لړ کې به موږ خپل مثبت کردار جاري ساتو او صدر اشرف غنی ټولو ډلو ته د مذاکراتو دپاره بله بلنه ورکړې ده.
د فروری په 13مه کابل کې شوې سلور لخیزه کوارډینیشن کمیټې غونډه کې ویل شوی وو امکان دی د مارچ په لومړۍ اونۍ کې د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې وشي، خو د وروستیو کې افغان طالبانو د ځینې شرطونو منلو پورې مذاکراتو کې د ناستینا انکار کړی وو. په داسې حال کې راتلونکي کې د مذاکراتو کې دو څومره امکان دی او کارپوهان د طالبانو غوښتنو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه راته افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان د چارو کارپوه ایاز وزیر اوې
ما خیال دی چې خبره دومره خرابه شوې نه ده. دواړه طرفونو ته پکار دي چې د یو بل سینسیټیویټي وګوري چې په یو بل باندې اعتماد پیدا شي. لکه طالبان وایي چې په موږ باندې کومې پابندۍ دي عادل رکړې شي نور کنډیشن به پرېږدو، خو ماته دا ضروري ښکاري که امریکا او یو این په دې راضي شي چې طالبانو لیډرانو نه دا کنډیشن لري کړي نو طالبانو به لږ اعتبار غونډې پیدا شي او طالبان به هم په ځان کې لږ گنجایش پیدا کړي چې دا ضد نه کوي چې امریکا یا ناټو د فوراً ووزی. اخو به الله ووزی چې کله جوړه راشي اول ووزی نو بیا خبرې سلا کوي. نو طالبان به په دې باندې خپکې ګدي او امریکا به په لیست باندې خپکې ګدي.
خپلو خبرو کې نفیس زکریا زیاته کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا کوارډلیټرل یا سلور لخیزه کمیټې پنځمې غونډې لپاره هم سلا مشورې روانې دي، خو تر دې دمه نه ده ټاکل شوی چې دغه غونډه به کله او کوم ځای کیږي. البته پاکستان ورته د کوربتوب وړاندیز کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس د پاکستان دفاعي چارې د امریکا او پاکستان اړیکې. امریکایي سینټ په پاکستان د اف 14 جنگي الوتکو د خرڅلاو د مخنیوي قرارداد رد کړی دی. پرون د امریکایي سینټ یو اویا غړو د قرارداد په مخالف یو او یا غړو د قرارداد په حق او سلور وشتې په مخالفت کې رای ورکړي. وړومبي کې څه هم امریکایي بخنه غواړم اوریدونکو، پرون د امریکایي سینټ یو او یا غړو د قرارداد په مخالفت او سلور وشتې په حق کې رای ورکړي. وړومبي کې څه هم امریکایي سینټرانو په پاکستان د اف 14 جازونو خرڅلاو تر پوښتنې لاندې راوس او وی ویل چې پاکستان د دوی په خبره د امریکا یو غیر یقیني ملګری دی، خو په پای کې پر اسلام آباد د یادو جازونو د خرڅلاو د تړون ملاتړ وکړ. په دې اړه تفصیل خبریال ریاض مسخیل نورو.
13 میاشتې کومه اوباما انتظامیه منظوري ورکړې وه چې پاکستان ته به اته اف 14 الوتکې چې کومې جنګي الوتکې دي هغه ورکولې شي. دغه دوران د امریکایي صدر او دغه د انتظامیه دا دریځ و چې دا الوتکې به چونکې پاکستان کې د وسلوالو خلاف چې کوم پوځي عملیات روان دي نو د هغې لړ کې به دا د پاکستان فوج مرسته وکړي او دغه رنګ چې کوم دا وسلوال دي د هغې خلاف به دا ډېر مؤثر کردار ادا کړي. د دغې وروسته بیا ځینې چې کوم امریکایي غړی سینټ کې داسې غړی دي چې هغه بیا د دې سودا مخالفت شروع کړو او دغه لړکی بیا چې پرون کم یو بل پېښ کړی شوی او په هغه کې دا غوښتنه شوی وه چې پاکستان ته دې دا وسله نه ورکړي کېږي. دا هغې ځینې شرطونه وو چې ګنی پاکستان کې یو خو د بشري حقونو یا چې کم اقلیتونه دي د هغې خلاف ورزي کېږي دغه رنګ د شکیل افریدي په حواله سره، او ورسره ورسره دا هم تور لګېدو چې پاکستان کې اوس هم د وسله والو پټنځای نه دي او په صحیح طور پاکستان دغه کاروایي نه ده کړی د وسله والو خلاف، نو تر څو پورې چې پاکستان دا خپل کار په صحیح جوړ نه وي کړی تر هغې پورې دا وسله یا دا نور چې کوم جنګي ساز سامان دي دا دې ور نه کړی شي، نو دغه قرارداد چې کله پیش کړی شو په دې کې ټول سل د امریکا په سینټ کې چې کوم سړی وو په هغې کې یو بیا غړو د دې بل مخالفت وکړو، ګنې هغې وویل چې پاکستان له باید دا وسله او دا جنګي ساز سامان دا رډار دا ورکړی شي، او دغه رنګ سلیریش غړي داسې وو چې هغې د دې بل په حمایت کې ووټ ورکو، هغې په دې موقف وو چې دا وسله یا دا جازونه دا ورکول نه دي پکار.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په جنوبی وزیرستان کې د امن په ځای کولو د ځایي ولس د ستونزو د هواري لپاره ټوله ګوندیزه غونډه جوړه شوې ده. پرون د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کې د جنوبی وزیرستان د سیاسي ګوندونو په بلنه یو غونډه وشوه چې پکې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ژمنه وکړه چې دوی به په جنوبی وزیرستان کې د امن په ځای کولو د پوځي عملیاتو له وجې د شو تاوانونو د ازالې لپاره خپلو شریکو هلو ځلو ته دوام ورکوي. تفصیل د سیلاب مسعود په راپور کې اورو.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کښې د مسعود قبایلیانو د سیاسي ګوندونو د مشرانو په بلنه یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې د سیاسي ګوندونو او د مسعود قبایلیانو مشرانو پریکړه وکړه چې د دغې کوم مشکلات سمولو غوښتنې سرته رسولو او د رای نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د دوی ټول تاوانونه بریا کولو دپاره انڈیا سے پہ اتفاق سرا پیو ژغ ہلو ژلو تا دوام ورکوی. پدغا بریک شے پہ غنڈک شے موجود دے زنی سیاسی گندونو مشہرون مشال رے جوتا پدارنگ و ژغ دل.
ز دلاور خان مسجد مسلم لیگ نون سرا تعلق لارو. مسجد کوم پہ مشکلات شے دای خپل وطن دار بدر شوی دی، دا غیر ډیر مسائل دی. نن چ کیم مے غنڈا رو غشتیا دا غیر مسائل دے او جاگر کا ولے دے پورا دے رپورٹ کا ولے دے پورا کوم تہ ہم پتہ ولاگی جی.
امون نوم سمیع الله جان دی، د جماعت اسلامی فاټا ډیپټی جنرل سیکرټری یم. جنوبی وزیرستان د پارټۍ سیاسي اتحاد چې و دا یو ډېر اهم پیشرفت دی. د اوې کولنه د جنوبی وزیرستان خلک چې دی دا بې کوره دي، بې وطنه دي، او تر اوسه پوره په غونډه زیات تکلیف د خلکو ته میلاو شلی. نو افسوس دا دی چې تر اوسه پوره د دې چا پوښتنه ونه کړله چې سیاسي پارټۍ په وجه شولې. انشاءالله چې دا پارټۍ د وزیرستان په لیول په وجه شولې، په قومي لیول چې موږ کوم سیاسي مشهورون دي او موږ مرسته کوي، موږ ملګرتیا کوي.
مسعود دای زده تاریخ انصاف د فاټر رنمایو نن میرا ارشه خپل اختلافات او وچول او میرا خپل کوم اولین نمبر 1 او اخری ایجنډا د میرا خپل د کوم د پورای ان شاء الله تعالی میرا بخښو جد وجد کوي دغه د پورا میرا ارشه سیاسي لو بلو ورسته چولی دي ام اسید کوم ایجنډا مخښه کړی دو.
شمس مسعود، پاکستان پیپلز پارټي. ان شاء الله جن کی میش پروګرام او کا سیمینار وشو دا د میجو امیدای چې وزیرستان کی مسائل دي فور ان شاء الله بدامن اکشن او خلی او میرو همیشه د پورا سیاسي چې کوم اتحاد آئے د وزیرستان د مسائل د پورا مخش مخشر ووزی.
د غونډې ستر ملمام رستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان د غونډې پریکړه نیکمرغه د مسعود قبایلیانو د بیا آبادۍ او په جنگ ځپلې سیمه کښې د امن زیری وبللی.
مونږ په دې باندې پولیټیکل اډمنسټریشن انتظامیه خوشحاله یو، او دې ته مونږ دا یو موقع هم ورکړه په خپل ځای کې چې تاسو دلته کې راشئ او دلته کې تاسو خپل تقریب انعقاد وکړئ، او الحمدلله ډېر په کامیابۍ سره وشو. او مونږ دا وینو چې دا یو وړوکی سټیپ و، او دا جرګه او دا سیمینار دا چې کومې خبرې دلته کې نن وشولې دا زه ګورم چې دا به آینده وخت کې د دې جنوبي وزیرستان لپاره ډېر سودمن ثابت کړي.
یاده دوي چې د ګڼ شمېر قبایلیانو سره په دغه غونډه کښې د پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز، قومی اولسی او د پښتونخوا ملی ګوندونو مشرانو برخه واخسته او د جمعیت علماء اسلام مشرانو پکښ ګډون ونه کړ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د ټانګ نورزو بلوچستان ته چرته چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي اوسنیو بارانونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 500 کورونو ته زیان رسولی دی، خو زیاتوي تر اوسه پورې لا هم په هیڅ یوه سیمه کې کوم چا ته ځاني زیان نه دی رسېدلی. خدیندور ناصر په کوټه کې د صوبې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې د مشر عطاءالله منګل سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
په بلوچستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې مشر عطاءالله منګل وایي د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې یې اوسنیو بارانو ته په پام سره احتیاطي تدابیر نیولي او د ټولې صوبې د لوړپوړو چارواکو رخصتۍ ختمې کړې دي. د منګل په خبره د همدې بارانو له وجې تر اوسه پورې د صوبې په بیلبیل سیمو کې 500 کورونو ته زیان رسیدلی، خو زیاتوي د ځاني زیان راپورونه لا هم نه لري.
لیکن مالی نقصان
تر اوسه پورې په هیڅ یوه سیمه کې کوم ځاني زیان نه دی رسیدلی، لیکن مالی زیان څه ناڅه رسیدلی دی. داسې راپورونه دي چې په چمن سیمه کې 9 کلی متاثره سوي چې دیوالونه یې نړېدلي دي. په خوزدار کې په یوه کلي اوبه ختلې او 15 یا 16 کورونو ته یې لږ زیان اړولی او همداسې په چاغې سیمه کې هم 10 یا 8 کورونو ته هم زیان رسیدلی دی. او داسې زموږ د معلوماتو مطابق په ټولو صوبه کې د 500 په شاوخوا کورونو ته زیان رسیدلی دی.
مجموعی طور 50 کې لگ بھگ گھروں کو نقصان پہنچے.
له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یاد مشر زیاتوي د کورونو تر دې زیان وروسته یې د صوبې ټولو کمشنرانو ته بودیجه لیږلې تر څو د کوم بیړني حالت په وخت کې په کار راولي.
تمام کمشنرز کو
د صوبې ټولو کمشنرانو ته مو لس میلیونه روپۍ ورلېږلې دي او ورسره د شلو هغو ښارونو چې هلته د سیلابونو خطره ده د هغوی مرستیال کمشنرانو ته مو 50 لکه روپۍ ورلېږلې دي. د عطاءالله منګل په خبره د صوبې په اکثره سیمو کې به روانه ټوله اونۍ همداسې بارانونه وي او اوسیدونکي باید خپل هم تر وسه احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. خدایندور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د کوټه نورزو په خبرته اوریدونکو چرته چې پرون سوداګرانو یو غونډه کړې ده، په دغه غونډه کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سوداګرو د تحفظ لپاره د ګامونه پورته کړي. که پولیس د دوی تحفظ نشي کولی نو په ښار کې دی د اف سي ځواکونه ځای په ځای کړي. په دغه اړه باندې تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
تو خو مطالبه دا دی چې موږ ویو چې شهید حاجی علیم جان ته حکومت تخمه شجاعت ورکی، بل دا ویو چې دا آی جی پی صاحب چې کوم دی دا دی بدل کی او موږ له یو پښتون آی جی پی صاحب دی ورکی، او بل د پېښور ته جذب تحفظ د پاره چونکې پولیس تعداد هم کم دی او پولیس دې معامله کې ناکامیاب شو، نو موږ ویو چې یا دې موږ له رینجرز ورکی او یا دې موږ ته ایف سی ورکی چې هغه د تاجرانو دلته تحفظ وکړي. که داسې تحفظ ونه کړه نو تاجران چې کوم دی هغه چې سوچ کوي لګیا چې دلته نه دا صبح پرېږي دی او بل ځای ته لاړ شي.
زما سلطان محمد زما نوم دی. زه د مردان تاجرانو صدر مرکزی صدر پادشاه ما دې جنسو سره دغه ځینه کارونه موږ پښه راځي پیسې نه غواړي د حق حلال کمایم ده. ما اوس هم تاسو کله ما خبره لیدلې ده، ما رشتہ دار یو ماشوم زوی دی زلمی لاغې غواکړی دی پیسو د پاره چاته جوړه وکړو چاته ووایو هر سړی وایي موږ څه وکړو ځان ساتئ لوی لوی افسرانو له ورسو جړه د دې دالدانې خو زه په خپله تر یم آی جی پی صاحب زه ورسره ناست وم و یاره تاسو سره کار دوکې امنی آپ نو بچا لو حفاظت کړلو امنی آپ نو خانو سي چلو کو.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردونکو مشال ریډیو توغږی درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دي. د اسرار له مومن نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
نامعلوم وسلوالو تیر ماخام په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو تختولي دا کسان د اوبو د یو بند سارن لپاره تللي وو چې تختول شوی دی. سیمایزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبی وزیرستان په تویخله سیمه کې پرون رامنځته شوې. پاکستان وایي په افغانستان کې د امن او ثبات یوازنۍ لار د سولې خبرې دي او دې لړ کې به اسلام آباد خپل کردار د څلور اړخیزه کمیټې د فیصلو په رڼا کې جاري ساتي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د بنوسرو دفتر ویاند د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه وویل چې مسلې په جنګونو نه بلکې په مذاکراتو هواریږي. په جنوبی وزیرستان کې د امن پر ځای کولو د ځای ولس د ستونزو د حل لپاره ټولګوندیزه غونډه شوې. پرون د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ټانګ په جرګه حال کې د جنوبی وزیرستان د سیاسي ګوندونو په بلنه یوه غونډه وشوه چې پکې ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ژمنه وکړه چې دوی به په جنوبی وزیرستان کې د امن پر ځای کولو د پوځي عملیاتو له وجې د شوو تاوانونو د ازالې لپاره خپلو شریکو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې نیم پوځي ځواک رینجرز ته د نورو اختیاراتو ورکولو نه انکار کړی. د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ پرون د کراچۍ بدمنۍ کیس د اورېدنې پر مهال د رینجرز هغه غوښتنه رد کړه چې دوی ته دې په یادخار کې د جلا تاڼو جوړولو او ایف آی آر درج کولو اختیار ورکړل شي. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمنځ سمندر کې 15 نور افغانان چې یو شپږ مشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د دې پناه غوښتونکو کیسه د زیارت په شپه اوبو کې ډوبه شوې وه. امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تېره میاشت یې نیولی و عراقي چارواکو ته سپارلی. او د هند په ناګپور ښار کې د کرکټ د نړیوال شروعیزه کپ د کوالیفاینګ مرحلې په یوه لوبه کې پرون افغانستان هانګ کانګ ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه.
اوردونکو مهم خبرونه باوریده او سرزو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار سراج زهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کړي.
نن جنگ روس پنه خپل ادریې کې وای د هندو انتها پسند ډلو د دړکو په وجه باندې پاکستان په نړیوال ټی 20 میچونو کې د کرکټ لوبډلې د لیګلو نه انکار کړی دی او وای چې تر سو ورته په هند کې د سکیورټی ضمانت ورنکړی شي تر هغه به دوی خپل کرکټ لوبډل هند ته نه لیږي. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثره داسې شوي دي چې پاکستان په هند کې لوبه کوي نو دغه ډلې سر راوچت کړي او لوبغاړو ته دړکې ورکول شروع کړي. نو په داسې صورتحال کې د پاکستان دا دری سم دی چې تر سو ورته تحفظ ورنکړل شي نو خپل لوبډله به نه لیږي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ مقابلې د ټولې نړۍ لپاره د خوښۍ سبب ګرځي. نو په داسې صورتحال کې ضرورت دی خبرې دی چې لوبې ته سیاست ښکار نکړل شي. ادارې اخر کې وایي چې د هندوستان انتها پسند تنظیمونه او سیاسي ډلې خو یو خوا خو حکومت کې خپل دې لړکي منفي کردار لوبوي او په تیرو وختونو کې یې په عرب امارات کې هم د پاکستان سره لوبو کولو نه انکار کړی وو. نو بای چې د لړکی آی سی سی او نور عالمی تنظیمونه خپل کردار ولوبوي او د کرکټ لوبو نه سیاست وباسي. بل په لو د پیښور نه خبرېدونکو مشرک پرس پړ خپل ادارې کې لیکي چې په پیښور کې لوو زرو نه زیات د دواینو دکانونه بغیر له لایسنس چلیږي کوم چې د قانون خلاف فرضي ده. خو له دې غټ جرم دا دی چې په اکثر دکانونو کې غیر معیاري جالي او د میاد اوختې دوایانې خرڅول کیږي. ادارې مخکې لیکي چې دا ډیره سنگینه معامله ده او دا د ولس د ژوند سره د لوبو کولو په مترادف ده. خو نه حکومت دې اړخ ته څه پام راګرځولې دي او نه د سټورونو مالکان په دې باندې خپې مانه دي چې ګنی دوی د ولس ژوند له خطر سره مخ کوي. ادارې زیاتوي چې په ښارونو کې دا حال دی نو د کلیو د دوایانو په دوکانونو کې به څه حال وي. نو په کار ده چې د صحت محکمه دې لړکي کوټلي ګامونه پورته کړي او د جالي او میاد اوختي دوایانو خرڅونکو پر ضد سخت کاروایی وکړي ځکه چې له دې سره د ولس ژوند تړلې دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس راځو نړیوالو چارو ته. واشنگټن پوسټ ورسپانې د پاکستان په سیاسي صورتحال او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا
دغه هیواد د لیبرل جوړولو په حلو ځلو یو راپور خپور کړی دی. بلخوا د انساني حقونو د سار ادارې هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان سپریم کورټ د فرخندې کورنۍ ته په انصاف ورکولو کې ناکامه شوې ده. نوموړی تیر کال د مذهب د سپکاوي په تور بل وګرو وژلې وه. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د تیر کال نومبر کې د خپلې یوې وینا په وخت وویل د هیواد لیبرل جوړول غواړي، خو دې خبرې د مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا غوسه راپاروله او په یو څو ګڼټو کې حکومتي چارواکي په دې وینا مجبور شو چې د وزیر اعظم مطلب دا نه دی چې ګنی دا هیواد به د غربي هیوادونو په شان شي. ورځپاڼې ته د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي نړیوال پاکستان مخ په ترقۍ هیواد لیدل غواړي او که نواز شریف دا فکر وکړي چې اقتصادي پرمختګ د منځلارې او لیبرل ایجنډا سره تړلی دی نو هغه به خامخا په دې عمل کوي. خو ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف سره په مرکزی حکومت کې د اتحادی جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر امان الله حقانی وای دا حالات د دوی د ګوند لپاره ډیر مشکل دي، ځکه چې نواز شریف د امریکا او غربي نړۍ د خوشحالولو لپاره ځان د یو لیبرل مشر په توګه وړاندې کوي او دوی ورسره د دې مخالفت باوجود په حکومت کې ملګری دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې لیکي دا ونی د افغانستان سپریم کورټ د فرخندې په وجنه کې د ککړو کسانو په سزا کې د پام وړ کمې کړې او دا د دې خبرې سرګندونه کوي چې په دغه هیواد کې د یوې ښځې د وجونکو خلاف عدالت په انصاف کولو کې ناکامه شوې ده. فرخنده د تیر کال مارچ میاشت کې بلوګرو په دې وجه په وهلو ووجله چې چا ور باندې په دروغه د مذهب د سپکاوي تور لګولی وو. یاد اداره لیکي چې په دې کیس کې د حکومت او عدالت لخوا یو شمیر نیمګړتیاوې تر سترګو کیږي. دغه پیښه چې پر رڼا ورځ رامنځته شوې وه یو شمیر خلکو یې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي چې پکې د ککړو کسانو پیژندګلو ښه په اسانه کیږي، خو بیا هم زیاتره مهم کسان د سزا نه بچ شوي او ځینې داسې پکې هم بیا سزا شوي چې دې پیښه کې یې نسبتا کم کردار لرلو، خو د وکیل د نشتوالي له وجې د پوره سزا سره مخ شول. بلخوا نورلس پولیس والا چې د دې پیښې په مخنیوي کې ناکامه ګرځول شوی وو یوازې یو لس ته پکې سزا ورکړل شوه.
منور شاه چې د نړیوالو چارو ته کتنه کوله او هم په دغه موضوعاتو کې پاتې کیږو، داسې بریښي چې له رواني ونې څخه به د بالکان ریاستونو هغه لارې چې کډوالو به د شمالي اروپا هیوادونو ته د رسیدو لپاره کارولې په بشپړه توګه وتړل شي. جرمني هم د دغه پلان ملاتړ کړی چې په ترس کې به یونان ته له رسیدلو کډوالو څخه نیمایي هغه بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږدول شي. په دغه اړه د هارون باچانا نور معلومات اورو.
اروپایي هیوادونو ته د داخلېدو لپاره د بالکان لاره چې تیر کال شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو وکاروله داسې معلومیږي چې دا ونه په بشپړه توګه وتړل شي. مقدونیا هیواد چې له یونان سره پوله لري او د شمالي اروپا په هیوادونو لکه جرمني او ډنمارک کې د پناه اخیستلو په هدف خلک ورڅخه تیرېدل، د روانې مارچ میاشت له اووه نېټې را په دې خوا یې یو کډوال هم نه دی پریښی چې دغه لار وکاروي. د اتریشیا او آسټریا د کورنیو چارو وزیر ویلي د پناه غوښتونکو پر مخ د مقدونیا لار په بشپړه توګه تړل شوې او دا چې په ترڅ کې به هغه بحراني حالت چې اروپایي هیوادونو ته د یو زیات شمېر کډوالو د تګ له وجې رامنځته شوې یو څه کنټرول شي. د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ ټسک هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د مغربي بالکان ریاستونو له لارو اروپا ته د مهاجرینو د تګ مخه نیول شوې. نوموړي زیاته کړې د بالکان هیوادونو د حکومتونو دغه اقدام د ستاینې وړ دی چې اروپا ته د پناه غوښتونکو د تګ لړۍ مهارولو لپاره په اروپایي ټولنه کې د شاملو 28 هیوادونو د پریکړې عملي کولو لپاره یې کړی دی. پر مقدونیا سربیرا سلووینیا کروشیا او سربیا هیوادونو هم د کډوالو پر وړاندې د خپلو لارو د تړلو خبره کړې. د سلووینیا وزیر اعظم مایرو سرار ویلي د تیر کال د پالیسۍ برعکس حکومت به غیر قانوني کډوالو ته اجازه ورنکړي چې اروپا ته د داخلېدو لپاره د سلووینیا له لارې استفاده وکړي. حتی د جرمني چانسلرې انګلا مرکل چې یو وخت یې په هغه هیواد کې د کډوالو قبلولو پالیسي خپله کړې وه له ترکي چارواکو سره تر خبرو وروسته د هغه یو پلان ملاتړ کړی چې په ترڅ کې به یونان ته له رسېدلو کډوالو څخه نیمایي بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږدول شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شد
د امریکا متحده ایالات وایي د داعش د کیمیایي وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي او په دې برخه کې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. په دغه اړه باندې تفصیل اجمل آن په دې راپور کې راکوي.
پرون ماښام د امریکا د دفاع وزارت وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړی دی. د امریکایي چارواکو په وینا دا بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنجشنبې په ماښام وویل د سلیمان داود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه یې چې میاشت مخکې امریکایي ځواکونو نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ یې پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کوموندوز واکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی و اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویاند البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر وباله. د نوموړي په وینا د دله نیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول. د امریکا د دفاع وزارت وایي د داعش د کیمیاوي وسلو له دې متخصص څخه د داعش د کیمیاوي وسلو د اندازې او تولید په اړه او دا چې کوم کسان په کلاس لري مهم معلومات ترلاسه کړي. د امریکایي چارواکو په وینا د دوی له بریدونو وروسته وسط داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو وړتیا ډیره محدوده شوې ده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کیلو هرتز او لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوس د لوبو په اړه باندې یو خبر په داسې حال کې چې په هندوستان کې د کرکټ سیالۍ کېږي. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي تر اوسه چې وته تر کومه چې وته د هندوستان لخوا د دغه لوبډلې د پوره امنیت لیکلې یقین دهاني نه وي ورکړل شوې. دوی په دغه سیالو کې برخه نشي اخیستی. په دغه اړه باندې ریاض موسی خیل نور معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ مازیګر اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران داخله وزیر چودري نثار علي خان وی پاکستان لوبې د سیاست نه پاکي ساتل غواړي خو د یره په ماحول کې لوبې نه کیږي. د په خبره د لوبغاړو حفاظت د حکومت لومبه پاملرنه ده او تر سوچ د هندستان حکومت لاړخه د دوی د حفاظت واضحه تسلی نوي شوي تر هغې خپل د کرکټ لوبډله نړیوالو سیالو کې د ګډون لپاره هندستان ته نشولېګلې. د هندستان کرکټ بورډ او د کرکټ د نړیوال کونسل رویه مثبت دی خو د لوبغاړو د حفاظت ذمہواری نه آی سی سی اغستی شي او نه بی سی سی آی. دا کار د حکومت دی. موږ د هر قسمه حالاتو باوجود پریکړه کړې وه چې لوبډله به هندستان ته ځي. حکومې خبرې او دړکې چې راځي هغه یوازې د پاکستان په حق لدی او داسې حال کې وه په لوبغاړو یو اضافي دباو وي. موږ فقط دا غواړو چې ټولو لوبډلو ته د لوبې دپاره یو شان ماحول ورکړل شي. نو تر سوچ د حکومت له اړخه واضح ذمہواری نه وي اغستی شوې د بده مرغه موږ د دې جوګ نه یو چې خپل لوبډلې ته ہندوستان تدتو اجازت ورکو نہیں ہوں گے کہ پاکستانی ٹیم کو ہندوستان جانے کی اجازت دیں. دا ذکر دا چې د کرکټ د نړیوالو سیالو دوران د روانې میاشتې په 19مه د پاکستان او هند ترمنځ د رمشاله کې میچ ټاکل شوی وو خو د ځینې انتها پسند ډلو لخوا دړکو وروستو دغه میچ کلکتې ته واړول شو او آی سی سی او بی سی سی آی پاکستانی لوبډلې ته د هر قسمه حفاظت تسلی هم ورکړې ده. خو پاکستان غواړي چې د هندوستان کم یو حکومتي لوړپوړی ورته د زیمواری اومنی. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوس ورځو نیم قبایلی سیمه لکی اف آر لکی تا چرته چې دغه سیمه اوسیدونکو وایي چې د دوی د سیمه سړکونه ډیر په بد حال کې پراته دي چې له کبله دوی د ډیرو ستونزو سره مخ دي. زمونږ همکار عمر دراز وزیر دغه ته ورغلی او دغه سیمه د خلکو سره خبرې کړي.
د اف آر لکی اوسیدونکو شاکر خان وایي مروت کینال ټول سړک کڼ کپر پروت دی.
او لگ سفر هم په ټوله ورځ کې نشي کولی.
جانی خیل نه روان سه تر مستی خیل پورې دا روډ بیخي انتهایی ډیر خراب ده چې باران اوسي زنانه بیماره شي یا دغسې بیمار جوړ شي دومره زیات تکلیفي چې تاجوړي ته موږ رسېږو ماښام ته به کور ته رسېږي بیمار ډېر داسې وي دي چې په لر شي داسې کیسونه راغلي دي چې هغه مرګ سره مخامخ سي. کله موږ ډسټرکټ ته ورسو آی تاسو ایف آر سره یو چې ایف آر ته درخواست ورکړو آی تاسو ډسټرکټ سره یو ډیلیوري کیس جوړ شي هغه یو غری علاقې نه سړی چې راځي یو هلته برباد شي روډ باندې نیر روډ ته چې روزي هغه روډ تاسو په خپله باندې وکتلی دغه روډ حال ده او دغه د موږه قبایلو دغه تکلیف سره مخامخ شوي یو.
کفایت خان وایي د فربنو نه تر فرلکې پورې ټول سړکونه د کالونو نه خراب پراته دي او دوی ټول ضرورتونه د لاندې بندوبستي سیمې څخه پوره کوي چې دوی ته په تګ راتګ کې ډېر مشکل وي.
پارکان کو لاندې ضلع سره علاقه ده شپتا اتیا زره آبادی لري نفوس بر مشتمله ده ډیره زیاته پسمانده ده کچا روډ ده اور سره د غره اوبه له دې سایډ نه راځي بیا چې کله نیزونه راسي بیا خلکو ته ډیره زیاته پریشانی په ګنټو ګنټو گاډي ولاړي چې موږ خپل کومې ادارې دي هغه ټولې بندي کسپتالونه مو دي موږ ټول ډیپینډ لاندې په ضلع کوو ضلع ته موږ ول بیماران ځي په لارې باندې بیا ولاړي اوبه راغلي ګاډو تکلیف یو یو ګاډی درې او څلور زره روپۍ سپیشل اخلي او دا غریبو خلکو سره دې څه وس نه لسیږي هلته بیا چیلې شوي ته ورسي او څلور پنځه زره آزنی واخلي.
ګل نذیر بیټنی د سړکونو مشکل په اړه وایي
ډیر زیات تکلیف ته بوشته کچا روڈ دا بیمار تا ډیر زیات تکلیف دی
زخمی تا ډیر زیات تکلیف دی حقیقت باندې به زخمی ما یو خپل پیک اپ شی وړ ته دې سای پن شی دومره ناری او کړه والی چې په غس ډیر زیات تکلیف دی زنا انا وته رسیدو شی ډیر ټیم زای کیږي.
کلامو چې په دې اړه د نیم قبایلی سیمې فرل کی پولیټیکل ایجنټ محمد باختیار څخه پوښتل نو دوی وویل د سړکونو د بیا رغونې لپاره یې فنډز مختص کړي او هڅه کړي چې دا ځل د خوړونو نه متبادل دغه سړکونه تیر کړي.
د مستخیل نه کوم مین روډ تللی دی او چونکې په خوړونو کې تللی دی مونږ پنځه کیلومتر باندې کار شروع دی د خوړو پراجیکټ روان دی چې دا مونږ ډایوټ کو د خوړونو نه مونږ سایډ باندې بوزو چې دا بار بار خرابېږي. د دین علاوه په ریپیر کې د مونږ سره فنډ نه دا مونږ د کم چې لاندې روډ لاندې ریپیر کوو ان شاء الله تعالی. نوی ډی پی کې مونږ د دې روډ رو ایمندار او د دې ریپیر چې کوم دی او پلس د دې کوم ریکنسټرکشن دی هغه مشه نه روانه ډی پی کې چې امید ده چې ان شاء الله تعالی روډ باندې امپروومنټ وکړي ان شاء الله.
د نیم قبایلی فرلکی بلابلو سیمو خلک غوښتل تنا کړی چې دا دوی پر سړکونو سم کار وشي ځکه چې دا دوی په وینا پلګاډو او خوړونو کې په کچالارو تګ راتګ له وجې دوی د ډېرو ستونزو سره مخ شوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دوه بجې له احمد شاه اعظمي سره.
مشال لیډو دغه غوږی اوریدونکو اوس ورځو اسلام آباد ته چرته چې د قائد اعظم یونیورسيټي یو شمېر طالب علمانو له تیرو درې ورځو راهیسې احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي او له خپل انتظامي غوښتنه کوي چې د هلکانو د هاسټلو پروست یا مشر دی د خپلې چوکۍ څخه لري کی ځکه چې نوموړی په سیاسي هلو ځلو کې ککړ دی. بل خو د هلکانو د هاسټلو مشر ډاکټر انور شاه وایي چې ځینې طالب علمانو د یونیورسيټي د قوانینو خلاف ورزي وکړه او انتظامی لخوا د سزا ورکولو وروسته طالب علمانو د دوی پر ضد دغه احتجاج پیل کړی دی. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکی.
مشال ریڈیو سرا په خبرو کې د احتجاج کوونکو طالب علمانو وینا وه چې په یونیورسټۍ کې هیڅ یو سیاسي ګوند ته دا اجازه نشته چې دلته خپل تنظیم جوړ کړي او خپلې هلې ځلې جاری وساتي. خو د تېرې میاشتې په څلېرویشتمه نېټه یو طالب علم چې ځان یې د اسلامي جمعیت طلبه غړی معرفي کولو څخه ځینې مواد په خپله قبضه کې اخیستي وو، د کومه چې دا معلومیږي چې یاد تنظیم په قائد اعظم یونیورسټۍ کې خپلې هلې ځلې شروع کړي دي. په احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکي د پولیټیکل ساینس څانګې یو طالب علم خان وینا و
زمر سیدا سر ټول ملګری دی دا ګرد راغون سوی دی د تیر درو روز صدا زیت یونیورسيټي بالکل کلوز کړی دا او دا غو ډیماند کلیر کټ دا شری چې پروز انور شاه صاحب په پولیټیکل اکټیویټیانو کې سرګرم دی د دې دایو مطالبه چې پروز دی لری سی او زمر سیدا جرمنی وخت
د آی آر څنګه یو طالب علم حضرت زمان وای چې د یونیورسيټي انتظامیه ترڅو غختنی و نه منی نو تر هغه به خپل احتجاج جاری ساتي
څور پورې چې پروز نسلره او بل کوم شای مو یونیورسيټي انټرسو لري دا
مشال ریڈیو چکلا د دې تورونو په حق لا د هلکانو د هاستل مشر ډاکټر انور شاه سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا وا
24 تاریخ باندې پښتون ګونسل شو هلکان ولګېدل یو هلک د کافتل نو چت کو هغه باندې د الزام وجود در جمعیت ته هغه هلک بیا درخواست ورکړ هغه درخواست باندې بیا د یونیورسيټي کم ډیسپلینری کمیټې را دوی سزاګانې ورولې دوی هغه نه رستو زما ذات ټارګټ کو صرف د سزا نه د اټنشن ډایورټ کولو لپاره
د انور شاه په وینا چې طالب علمانو سره یې پر ضد څه ثبوتونه وي نو انتظامیه ته دی وسپاري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس ورزو کابل ته چرته چې پړومبي ځل باندې د امن په نوم باندې یو اګزیبیشن را جوړ شوی دی. چارواکي وایي چې په دغه جشن وارا یا اگزیبیشن کې به د سولې د سفیرانو د ټاکلو سربیره د افغانانو ځوانانو ته د سولې جایزه هم ورکول کیږي چې د سولې په ټینګښت کې خپل کردار لوبوي. په دغه اړه تفصیل د کابل نه زموږ همکار راکړي.
په افغانستان کې د سولې د خبرو له ګرمېدو سره جوخت په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو په لومړي ځل د سولې جشنواره جوړه کړه. مدني فعالان وایي د سولې د دغه جشنوارې د جوړېدو لپاره یې څلور میاشتې کار کړی او هدف یې د سولې په ټینګښت کې د ځوانانو د رول اهمیت دی. مدني فعال او د سولې د جشنوارې یو جوړونکی یاسر بهزاد وایي په دغه جشنواره کې به په څلورو برخو کې د سولې سفیران انتخاب شي او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. ښاغلی بهزاد وایي دغه جشنواره یوازې د سولې په برخه کې د ځوانانو د هڅونې په هدف جوړه کړې، نه د سیاسي اهدافو او پیسو ترلاسه کولو لپاره.
څلور میاشتې وړاندې مو د دغه جشنواره د جوړولو لپاره طرحه برابره کړه او غواړم یو ټکی واضح کړم ټولو دوستانو ته چې دا کار کومه پروژه نه ده او دا کار د فنډ اخیستلو نه دی چې موږ دی له کوم داخلي او یا بهرني سازمان څخه اخیستي وي، که څه هم دا کار مو کولای هم شو.
په کابل کې د سولې جشنواره په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، خو افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې به هلو ځلو ته دوام ورکړي. خاتمه کاکړ او کنشکا ناصری چې د سولې د سفیرانو لپاره کاندیدان دي وایي د سولې لپاره د کړو هڅو له امله دغه مقام ته کاندید شوي او په راتلونکي کې به هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. کنشکا ناصری وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د هر وګړي ارمان دی، خو د پوره کېدو لپاره باید د نورو تر څنګ افغان ځوانان هم جدي هڅې وکړي.
خوشبینه یم چې دا ډول جشنواري هر کال جوړې شي څو د بیلابیلو قومونو او له بیلابیلو سیمو څخه ځوانان کاندیدان شي او یو هغه د سولې سفیر په توګه انتخاب شي چې بیا هم دغه کسان تشویق شي او بیا په افغانستان کې سولې ته کار وکړي.
د سولې په جشنواره کې راټول شوي ځوانان ټینګار کوي چې له هرې ممکنې لارې باید په افغانستان کې سوله ټینګه شي او نور په افغانستان کې د وینې تویدو لړۍ بنده شي. وړاندې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د سولې په خبرو کې د طالبانو نه ګډون خواشینوونکی بللی و، خدای ویلي چې دا شورا به د سولې د ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو، ستاسو لپاره یو ادبي راپور د پښتو ادب د نوموړي لیکوال او د غزل بابا حمزه شینواري په اړه باندې. حمزه شینواري د پښتو ادب لا ډېر څه ورکړي دي، ډېر نوي فکرونه یې ورکړي دي چې یو پکې د انسانانو سره مینه ده. د حمزه بابا په کلام کې هیومنیزم یا د بشریت مینه په دغه اړه باندې
د فرحات شیرواری راپور.
په خیبر جنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر پریدی د پښتو ژبې وتلي شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسټۍ نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پریدی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري. هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو د حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر په سترګه قتل پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پریدی وایي چې حمزه بابا د فلسفې مطابق ژوند مسلسل حرکت نامه ده.
نو د حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون خوري چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی، ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د ښېګڼې لپاره تیرول پکار دی په کائناتو کې.
د خیبر سیمې یو بل لیکوال او شاعر نفیسه پریدی وایي چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پی ایچ ډی کول یوه ګټوره اضافه ده او نوی پل به ترې ډېره استفاده حاصله کړي.
نو یقیناً چې دا یوه ښه اضافه ده. یقیناً چې دې مقالې سره وي یو خو دا چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکی نسل یا نوی نسل، هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې شوق لري نو هغې دغه شانې پی ایچ ډی کولی شي. دلته داسې شخصیتونه شته په دا خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
پروفیسر اسلم تاثیر پریدی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت دی.
لکه د حمزه بابا د فلسفې نه چور چې کوم دی، دا مینه او محبت دی. دا ښه اخلاق، ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو، نو د هغوی هم پکې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو او دغې فکر په برکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بېلابېلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
امیر حمزه خان شینواری او بشر دوستی په دغه موضوع باندې زموږ د همکار راپور اوریده او د خبرونې په دې برخه کې هم د حمزه بابا کلام د فیاض خیشګی په آواز باندې.
روانم حوصله می کلوی تلی پاسه دلی، روانم حوصله می کلوی تلی پاسه دلی، اخیر می د همت نا مرحله او شرمه دلی، اخیر می د همت نا مرحله او شرمه دلی، روانم حوصله می کلوی تلی پاسه دلی، روانم حوصله می کلوی تلی پاسه دلی. Thank you.
ساقی با دزار نویرندانو بیت سورا ساقی با دزار نویرندانو بیت سورا پیالے بمات دلے گستاخے خوبکے دلے پیالے بمات دلے گستاخے خوبکے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے وہ شرمے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے وہ شرمے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے.